درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نننۍ یک شنبه د المریز دیارلسوه شپږ نیوي د جدي له څلرویشتمې او د میلادي 2013 د جنوري له څوارلسمې سره برابره ده. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د طالبانو له لورې په لوګر ولایت کې د ښوونځیو په نصاب کې د لاسوهنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي 500 میلیون ټوکر درسي کتابونه چاپوي. په آرام سمندر کې د امریکا په هوایي ایالت کې سهوند د توغندي د لګیدو خبرداری اعلان شو، او د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید 500 جمع یو رایې ونه ګټلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ورسره د 15 اویا میلیون ډالر مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت نه نشاط رئیس کبیر حقمل پرون ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
خوشبختانه د راتلونکو 500 کلونو لپاره موږ 15 اویا میلیون ډالر په دې برخه کې لویسې ناخیسي. همدا اوس چې زه راغیږم، عملا د 500 میلیونه جلد کتابونو د چاپ تدارکاتي پروسه پیل شوې. په راتلونکو څو میاشتو کې به کافي اندازه کتابونه چاپ شي او زده کوونکو ته به وویشل شي.
تر دې مخکې د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې زده کوونکو شکایت درلود چې درسي کتابونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ارزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. په ارزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون ازادي رادیو ته وویل بهرنیان چې ډیری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې همکاري کوي. خو د دفاع وزارت پرسیال بریج جنرال محمد او بخشی خود دفاع وزارت مرستیال وایند. بریج جنرال محمد رادمنش وای له وسلوالو طالبانو سره په نورو ولایتونو کې هم بهرنیان همکاري کوي.
نه یوازې په اورزګان کې، بلکې په هلمند، فراه، ننګرهار، درزاب، د جوزجان اکثرا خارجیان طالبانو سره همکاري کوي، هم د تعلیم و تربیه او هم د دوی پلیکو کې د دولت ملي ځواکونو په مقابل کې جنگيږي.
شغله رادمنشوي ملي اردو پرون شنبه د اورزګان په مرکز چارچینو او دهراوت کې شپږ کلی تصفیه کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دا دوی ولسوالۍ له سبا نه دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل
حکومت مسلمان دی چې دا ژمی کې مرکزي حکومت همکاري وکړي، ناټو قواو سره یو ځای، هوایي زمینی قومندو سره یو ځای، محلي قوتونه د دې د قومندې لاندې دي او آماده باش دي چې د ولسوالۍ باندې جنگونه وکړي تر څو د ولسوالۍ بیرته ونیسي.
د والی مرستیال همدراس وایي په دغو دوو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د تاجکستان، ازبکستان، عربستان او نورو هیوادونو وګړي هم شته. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځ قومندانۍ اعلان کړی چې هوایی ایالت ته د بالستیک توغندي کوم خطر نه دی متوجه. تر دې مخکې په تیروتنه د هوایی اوسیدونکو ته یو تلیفوني پیغام ورغی او خبرداری ورکړل شو چې د ځانونو د خوندیتوب غم وخوري. د امریکا د پوځ یو بیان پرون شنبه اعلان وکړ هوایی ته د بالستیک توغندي هیڅ کوم تهدید نه دی کشف شوی او هغه د خبرداری پیغام صحوان لیژل شوی دی. لبلی خوا په هوایی ایالت کې دیموکرات سناتور بریان شاتیت ویلی چې دغه غلط خبرداری په ټول ایالت کې خلک بیرولی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي په دغه هیواد کې پر تلگرام شبکې بندیز لري شوی دی. تلگرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي د وروستیو اعتراضونو په لړ کې بند یا بلاک شو. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت او ارومیه په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبري کړي او هغوی تایید کړي چې اوس تلگرام کارولی شي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې نه دی خپلې کړې چې د دوهم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی شي. نږدې د ټولو شمیرل شویو رایو له مخې زیمان 8.6% رایې ګټلې دي. د روسیې د فوټبال کلب سپارتاک ماسکاو وروسته له هغې په نژاد پالنې تورن شو چې د ټویټر په یوه پیغام کې ظاهرا خپل لوبغاړي چاکلیټونه وبلل. په هغه ویډیو کې چې د دغه کلب پر ټویټر خپره شوې، درې برازیلي تورپوستي لوبغاړي ښکاري چې د متحده عربي اماراتو په یوه روزنیز کمپ کې په تمرین بوخت دي او لاندې ورته لیکل شوي وګورئ چاکلیټونه د لمر له کبله ویلې شوي دي. د تعویز زد یوه ډله چې په فیر یا اف ای آر ای شبکې مشهوره ده او د اروپا د فوټبال په اداره کې د نژاد پالنې مسایل څېړي، پر سپارتک ماسکاو کلب انتقاد کړی دی. خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو نصاب ته اجازه نه ورکوي.
په افغانستان کې د یوازنی واحد افغاني نصاب ترویج زموږ پالیسي ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکوي.
د اورزګان چارواکي وایي طالبانو ته پاکستانیانو روختون نه جوړ کړي.
کوم کشمیر کورونه رسیدلي دي دوی سره پاکستانی ډاکټران دي چې دوی وی کوي.
دفاع وزارت د امریکا له لوري د بی پیلوټ الوتکو او څو سوا پوځانو د استولو هرکلی وکړ.
دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزش په اړه وایي.
دا چې ادعا کیږي چې په افغانستان بانک کې داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي، دا د بنسټه ادعا ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت و بجه او اته دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او په لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوی وسلوال طالبان دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. د پوهنې وزارت وایي په لوګر کې د زده کوونکو په وړاندې ځینې تهدیدونه شته، خو داسې راپور رسمن نه دی ورسېدل چې هلته دی بل نصاب تدریسیږي. تر دې مخکې د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ویلي وو چې د لوګر د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه نه مني چې دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په پرونی راپور کې ویل سوي چې دغه ولایت ځینو ښوونکو او زده کوونکو ورته ویلي وسلوالو طالبانو د دوی پر محلي ښوونځیو خپل نصاب ورته پلی او دیني زده کړو ته یې تر نورو لومړیتوب ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه انسټیټیوټ ته ویلي دوی د ځینو مضامینو پر ځای خپل هغه نصاب ته داخل کړي او ځینو ښوونځیو ته یې خپل دینی عالمان د تدریس لپاره لیږلي دي. خو د لوګر والی وایي وسلوالو یوازې د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د سیرت النبی او نورو دینی مضامینو د ورزیاتېدو غوښتنه کړې وه. محمد علیم فدایی دا نه مني چې په کوم ښوونځي کې دي وسلوالو طالبانو د خپل نصاب تدریس روان کړی وي.
تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو یوازې په څرخ او ځینو نورو ولسوالیو په وسلوالو دا غوښتنه کړې وه چې یوازې د سیرت النبی کتاب دې هم اضافه شي چې هغه زموږ په نصاب کې هم د پخوانه شامل وو. په ځینو ځایونو کې که ورسره دا ویل کېږي چې په دې کې د قرآن شریف اضافه شي یا د دې کې سیرت النبی اضافه شي، دا داسې یو موضوع نه ده چې
د لوګر والی وایي څرنګه چې په لوګر کې د مرغومي یا جدي میاشتې له لومړۍ نیټې ښوونځي رخصت دي، نو د آی ډبلیو پی آر د راپور کارولو ته هم د شک په سترګه ګوري. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ته په خروار ولسوالۍ کې د مرکزی لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکي ویلي چې د دوی له نصاب څخه ځینې مضمونونه ایستل سوي او پر ځای دیني مضامین ور اضافه سوي دي. دا نه ده معلومه چې دقیقا کوم مضامین له تدریسي نصاب څخه ایستل سوي دي. د دغه انسټیټیوټ خبریال خانولی احمدزی په څرخ، برکی برک او خوشی ولسوالیو کې د ورته ستونزې یادونه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغانستان نصاب په ټوله سیمه کې له اسلامي اصولو سره برابر دی او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له نافذه تعلیمي نصاب پرته بل نصاب پر زده کوونکو وتپي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
نصاب په برخه کې په ځینو ځایونو کې موږ ته رپورټونه رسیدلي، خو په رسمي ډول سره هغه څه چې عملاً د بل نصاب تدریس په ښوونځیو کې وي هغه موږ لا راپور نه لرو. له ولایاتو نه خصوصا لوګر نه د پوهنې وزارت نصاب یو اسلامي او افغاني یو سټنډرډ نصاب ده. هیڅ داسې څه پکې نشته چې موږ د کوم زده کوونکي ته د افغانستان د افغاني اصولو او اسلامي اصولو خلاف څه ور زده کړو. موږ موقف د پوهنې وزارت په حیث ده چې په افغانستان کې د یوازنی واحد افغانی نصاب ترویج زموږ پالیسی ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکوو.
د وسلولو طالبانو د واکمنۍ په وخت کې په تعلیمي نصاب کې تر عصري زده کړو دیني زده کړو ته ډیر لومړیتوب ورکول سوی وو. هغه وخت نجونو هم نسوای کولای ښوونځیو ته ولاړې سي.
له لوګر او ارزګان ته ځو. هلته هم امنیتي چارواکي وایي چې پاکستانیانو په دغه ولایت کې د طالبانو د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي. د دوی په وینا دا مرکزونه چې په جګړه کې ژوبل شوي طالبان پکې درملیږي پاکستان تمویلوي او ډاکټران یې ورته رالیږلي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې
په ارزګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمی په لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په ارزګان کې د طالبانو درملنې ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او د هغه طالبانو درملنه پکښې کوي کوم چې د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ټپیان کیږي. نوموړي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ترینکو ټاډون په محمد نبی خان اډه کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې جوړ شوي دي چې پاکستاني ډاکټران پکښې کېږي او د طالبانو هر راز درملنه کوي.
کوم کشمیر پرونه رسیدلی دی دوی سره اوسنۍ شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي او دا پرونه رسیدل دي هم په چرچنوي استقامت کې هلته کوم کلینیک جوړ کړی ده دوی ته دوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په ارزګان ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د دوو نیمو میاشتو لپاره ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونو د جوړولو غوښتنه کول چې بیا د حکومت سره تر موافقې وروسته یې خوشې کړل. ښاغلي قیمتي د خپلو خبرو په یوه بېله برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو شلو ورځو راهیسې د ترینکو ټاډون سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې پر مهال یې 132 تنه وسلوال طالبان وژلي او نږدې 80 تنه یې نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نویو امریکایي روزونکو را رسیدل به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو تلفاتو له کمیدو سره مرسته وکړي. دفاع وزارت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکا اعلان وکړ چې افغانستان ته یو شمېر نور پوځیان او دغه راز بې پیلوټه الوتکې استوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد د زرو امریکایي روزونکو د راستولو په تړاو د سپینې ماڼۍ او پینټاګون پریکړه د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې برخلیک ټاکون کې بولی. د یاد وزارت دوایان مرستیال محمد رادمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس باندې هم دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم د دغه تجهیزاتو په مورد مونږ ته تعلیم او تربیه او صورت د استعمال د محاربې او هغه وخت چې مونږ د تروریستانو په مقابل کې جنگیږو هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د امریکا فوز پریکړه کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په هدف په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نوي روزونکي او پوځي تجهیزات ولیږي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته سول کیږي چې په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې به ورنه کار واخیستل شي.
آزادی خبری مجله اوری.
ساعت و بجا و 15 دقیقه شوی و سم اجمل اندر توایی چه نریوال مطبوعاتو د افغانستان پاره چلی کلی.
سیاتل ټایمز ورځپاڼې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه ترمنځ په وروستیو ټلیفونوي خبرو رپورټ خپور کړی او د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د خبرې شوې خبر پاڼې په قول وایي، جنرال ووټل د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته ډاډ ورکړی چې امریکا به په پاکستان کې په یو اړخیزه توګه پر اهدافو بریدونه ونه کړي. ورځپاڼې زیاته کړې په دې ټلیفوني خبرو کې جنرال ووټل پاکستاني لوري ته یو ځل بیا د واشنگټن هغه اندېښنه یاده کړې چې افغان طالبان د پاکستان خاوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. ورځپاڼې دا خبرې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال آصف غفور په حواله کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د امریکا او پاکستان د لوړپوړو پوځي جنرالانو ترمنځ د شو ټلیفوني خبرو دقیق وخت ونه خود خو ویل دا خبرې د دې اونۍ په لومړیو کې شوې. سیاتل ټایمز وایي د امریکا او پاکستان لوړپوړي پوځي جنرالان وروسته له هغې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې امریکا د پاکستان سره خپلې میلیونونه ډالره پوځي او امنیتي مرستې له دې کبله وځنډول چې دا هېواد د هغه وسلوالو طالبانو پر ضد په مؤثرو اقداماتو کې پاتې راغلی وباله چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې جنرال باجوه په دې ټلیفوني خبرو کې امریکایي جنرال جوزف ووټل ته ډاډ ورکړی چې هېواد د پاکستان په خاوره کې د افغانانو د فعالیتونو په اړه د امریکا په اندېښنو پوهیږي او لا د مخه یې پر خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد څو عملیات پیل کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هغه ویډیو په اړه چې په دې وروستیو کې پر یوټیوب خپره شوې او پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو سرتېری لیدل کېږي چې په افغانستان کې د یوې ملکي لارې پر هنداره د ټوپک ډس کوي لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي د دې ویډیو له خپرېدو وروسته داسې ګومان کېږي چې ښایي ځانګړو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دوی لپاره له ټاکلې کړنلارې سرغړاوی کړی وي او د امریکا پوځ له همدې کبله څېړنه پیل کړي. د خپرې شوې ویډیو په یو برخه کې ښکاري چې یو امریکایي سرتېری له نږدې واټن څخه د یوې ملکي لارې د ډرایور پر هنداره د یوې وسلې ډس کوي. هنداره ماتیږي خو دا نه څرګندېږي چې د لارۍ چلوونکی ټپي شو کنه. دا هم نه ده څرګنده چې سرتېری ولې داسې کوي. نیویارک ټایمز وایي دا ویډیو چې وسله یوټیوب لري شوې یوې کمپنۍ چې پوځي یونیفورم پلوري د بازار موندنې د تبلیغاتو لپاره خبره کړې. ورځپاڼه د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل له خولې وایي خپره شوې ویډیو چې شاوخوا 40 بیلابیل کلیپونه پکې راټول شوي نه رسمي ویډیو ده، نه اجازه ورکړل شوې او نه هم د امریکایي سرتېرو مسلکي توب ښیي. نیویارک ټایمز وایي په ویډیو کې هغه وسله چې ډسترې کیږي د یوې ایټالوي کمپنۍ لخوا جوړ شوی تکتیکي ټوپک دی چې پولیس او پوځیان یې په ځینو مواردو کې د چاپو پر مهال د دروازو ماتولو لپاره کاروي. ورځپاڼه د یو امریکایي سرتېري له خولې چې له پیښې خبر دی او دا ویډیو هم لیدلې ویلي دا وژونکي وسله نه ده او له ویډیو ښکاري چې ښایي ربړي او یا پلاستیکي مردکه یې کارولی. ورځپاڼه وایي امریکایي پوځیان کله چې یو داسې موټر ورنږدې کیږي چې ممکن دښمنانه نیت ولري د ځواک کارولو په برخه کې ځانګړي اصول لري او په دې ویډیو کې دا نه څرګندېږي چې دا اصول څومره مراعت شوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د نامنیو او وروستیو سیاسي تحولاتو ترڅنګ په افغانستان بانک کې د یوې مافیایي کړۍ موجودیت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو مهم لاملونه بولي. د دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې په پرونۍ غونډه کې په دې تړاو د دغه کمیسیون د څېړنو نتیجې وړاندې کړې. ویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل نور بیلابیل کورني او بهرني علتونه هم لري. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي کچېرې حکومت د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو لاملونو ته جدي پاملرنه ونه کړي په 1990 لمریز کال کې به د یو ډالر بیه په افغانستان کې 15 افغانیو ته لوړه شي. د دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د دغه کمیسیون څېړنو نتایجو وړاندې کولو پر مهال وویل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل په افغانستان افغانستان بانک کې د یوې مافیې کړي موجودیت دی چې ډالري احتکار کړی.
د افغانستان بانک اوسنۍ رهبرۍ لوري یوه مافیې کړي رامنځته شوې ده چې د ډالرو په احتکار کې لاس لري. هر میاشت له 50 میلیونه ډالرو ډیر د افغانستان بانک لوري لیلام ته ایښودل کیږي. په خواشینۍ سره چې دغه پیسې د یوې مافیایي کړۍ له لوري له هېواده بهر قاچاق کیږي.
د کمیسون څېړنې په ډاګه کوي چې ناامني په هېواد کې سیاسي ستونزې، د نړیوالې ټولنې د مرستو، پانګونې او صادراتو کمیدل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت د راټیټېدو مهم کورني عوامل دي. دغه کمیسون له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول او په ایران باندې بندیزونه د ډالرو د بیو د لوړوالي بهرني لاملونه یاد کړي دي. خو د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق تېره اونۍ په کابل کې ویلي وو چې سیاسي کړکیچونه په ګاونډیو هېوادونو کې د بهرنیو د بیو ښکته پورته کېدل او د کال په وروستیو کې د حکومت د بودیجې مصرف د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو عمده لاملونه بلل کېږي. د نوموړي په خبره په وروستیو دوو میاشتو کې رامنځته شوو سیاسي کړکیچونو د بهرنیو اسعارو په لوړېدو مستقیم اغېز کړی. خو د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور په دغه بانک کې د هر ډول مافیې کړیو د موجودیت ادعاوې بې بنسټه بولي.
دا چې ادعا کېږي چې په افغانستان بانک داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي، دا بې بنسټه ادعا ده، ځکه د افغانستان کارکوونکي او رهبری پلاوي نه ډالري اکاونټ لري. وظیفه چې د ډالرو لیلام ده د مرتبطو شعباتو د یو هیئت د نظر لاندې په آزاد او رڼه
د افغانستان بانک مسولین په دې باور دي چې څومره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچونه او بې ثباتیو کې کموالی راشي، همره ورسره د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت او بیه لوړیږي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو کې خبرداري ورکړې چې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي اتمي تړون کې بدلونونه رانشي، واشنگټن به له دغه تړون ووسی. چین او روسیې د دغو څرګندونو او د امریکا د وروستیو اقداماتو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
چین یو بار بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د 2015 میلادي کال د اتمي تړون ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د رواندا د سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ټلیفون کړی او ویلی دی چې د تړون تطبیق نه دی منحرف سوی، بلکې د سینهوا خبری ایجنټس په حواله دغه تړون به له ځینو نویو پیچلو عواملو سره مخامخ سي. رویټرز ایجنټس د وانګ یی خبری راخستی چې ویلی دی د اټمی تړون تطبیق د ټولو شکیلو لوري مسولیت او د نړیوالې ټولنې یو ارمان دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د دغه تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوښتنو په تړاو په خپل اول عکس العمل کې ټینګار وکړ چې نه به اوس او نه به په راتلونکي کې په دغه اټمي تړون کې کوم تغییر ومني. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ له ایرانه د بندیزونو د کمیدو موده تمدید کړه، خو په عین حال کې وویل دا آخري وار دی چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل تمدیدوي او د دغه تړون نیمګړتیاوې باید حل سي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې یا دې د دغه تړون ویجاړونکې نیمګړتیاوې اصلاح سي، یا به د امریکا متحده ایالاتونه له دغه تړون څخه ووځي. چین او روسیې پر دې موضوع اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معین سرګی ریابکوف پرون شنبه په مسکو کې وویل هېواد د امریکا د وروستیو اقداماتو له کبله اندېښمن سوی دی. هغه زیاته کړه روسیه په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له مخکې تصمیم نیولی چې له ایران سره له سوي تړون څخه ووځي. د راپورونو له مخې ریابکوف ویلي چې دا کېدای سي د واشنگټن تر ټولو ستره تیروتنه او د امریکا د پالیسۍ یوه ناسمه محاسبه وي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کېدو د 4 میاشتنی تمدید په باب د ډونالډ ټرمپ تصمیم ته په اشاره په یو بیان کې ټینګار کړی چې امریکا به د ایران خطرناک او بې ثباتوونکي کړنې ونه زغمي. پر اټومي موضوع دغه تړون د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو. په دغه شپږو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسا، روسیه، چین، دغه راز جرمني راځي. د تړون له مخې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړی سوي، په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري وسم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 50 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ ورسره د 15 اویا میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اورزغان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځي قومندانۍ له لوري اعلان شوی چې هوایي ایالت د بالستیک توغندي کوم خطر نه دی متوجه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا وایي په دغه هیواد کې پر تلگرام شبکې بندیز لري شوی دی. پر دې شبکې د ایران د وروستیو ناکراریو په لړ کې بندیز اعلان شو. او د چک جمهوریت ولسمشر میلویش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندید د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې وګټلې. ساعت و بجې او شپږ دقیقې دي.
د ژوند رنګونه
زمانو ماسل خان غم شریک دی او زوس محل د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او مالونو ریاست مالی اداري عمومي مدیرین
لکه څنګه چې لنومه دي معلومیږي غم شریکی او په داسې ځای کې کار کوي چې هلته به طبي ده هغه خلک راځي چې هغوی به ګڼې ستونزې لیدلي څوک به معلولین او څوک به داسې چې هغوی به شهیدان ورکړي دغه شان پیښو سره به ته مخ کیږي څه احساس کې
ولا اصلا خدا سے چل دے سے انسانان خو ټول یو ډول پاتسی یو ډول خندا کې یو ډول جړه کې یو ډول درد نه خو په خپل ډیر زیات په خبره رنج جوړم درد رم زوريږم ورته ځکه چې یو انسان چې د خلقیت د عاطفي او مینې نه پیدا دي او کله چې سړی نفرت وګوري نو واقعا دردیږي او دا ژوند ولا ټول بدرنګه بدرنګه ښکاری چې خپلم کله داسې څوک ورم چې دا غي خپقه ته شوی په بم کې یا لاس قطه شوی واقعا چې یعنی د دې په ځای چې ورته دا غي د حقوقو تثبیت کتابچه جوړه کو ورسره دردیږم او چې هر ډول مرسته په اداره کې ورسره کو د دې ترڅنګ یو شمیر هغه خويندې راځي چې هغه میړونه د لاس ورکړي دي ګلونه د ګل کېدو نه مخکې رژېدلي غوټۍ د هغو د سپرلو غوټۍ رژېدلي نو یا چا پنځه میاشتې تیرې په ملي اردو کې میړه شهید شوي نو هغه ټولو ته موږ هغه جوړو دا کتابچې جوړو ځکه یو ډول انسانان دي او د افغانستان د ټولو یو شریک کور دی موږ د نورو نړۍ د انسانانو غوندې حق لرو چې آرام ژوند وکړو او مذهب او دین دا په خپل ځای دار چا خدای و انسان په توګه چې خالق انسان په ځمکه پیدا کړی دی او د ژوند صلاحیت یې ورکړی دی او واقدار خالق دی څوک وژني څوک پریږدي دا د هغې کار دی.
غمشریک صاحب کله ناکله به داسې ښځې مراضي چې هغوی به ډېرې ځواني خاوند به یې له لاس ورکړي ورور به یې د لاس ورکړي یا به یې د کورنۍ کوم بل غړی له لاس ورکړي همدارنګه داسې ماشومان به هم راځي چې هغوی به په تنکي عمر کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي څوک به ګوډي څوک بشلی یا بڅوک په نور مشکلات به ولري د خپل کورنۍ ماشومان مېرمنې تاسو ذهن ته ناراضي
طبعا زه ته ته مول چې زه دې ترڅنګ چې وظیفه لرم لیکوال او شاعر یم زما بیل دنیا د خیلی دنیا چې کله تصویر وینم ماته د کور تصویر را یادېږي ځکه هر تور پړونی وګورم نو زه کوم چې زما مور روانه ده چرته ما ته خپله مور تر سترګو کېږي خو چې کله دې مور نه وه بیا به هر تور لوپټې پسې غږ وکړي چې مورې چېرته لاړې.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زه قدم ګل د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د بري چوترې اوسېدونکی یم. کوم پیغامونه چې د چوترې څخه تاسو ته راډیو ته وشول د اوبو سړک په باره کې دا ټول رښتیا ده حقیقت ده.
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د بري چوترې نه تماس کیم. صوبت خان مې نوم ده. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي دا د افغانستان چې کوم رسوم راس کار دي کدي لوګر دی ولایت کدي هر ولایت یاري پروژې ته هر یو سرک ته هر یو کار ته توجه شوی دا او ډیر روان دي خودی محلی پولیس او ملی پولیس او ملی اردو امنیت دې ته هیڅ پام درنه نکېږي خودی واسکر په ماش کې 0 روپۍ جګوال رانغي
ستاسو ځینی پیغامونه چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت شوی وو لدی سره زموږ د خبری مجله پای ته رسیږي بل خبری مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.